مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. بیا مام سهار په خیر ستړي مشه دغه پروګرام ته ز صفی الله ستان اگزام قادر جلالوف تخنیکی چارې مختوړي. په دغه پروګرام کې د سر مطلب د چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور پروند دغه هیواد کانګرس ته ورکړ او د امریکا ستراتیژي په افغانستان او جنوبی اسیا کې بریالي ورسوله. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي امریکا د تیلو صنعت ته زیان نشي رسولی. خو تر ارس مخکې خبرونه مهمو خبرونو سره ټکی. امنیتی چارواکي په کونړ ولایت کې د پاکستانی طالبانو د دویم مهم مشر ملا عمر رحمان سواتی د وژل کېدو خبر ورکوي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي د روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې 3,60,000 افغانان بېرته هیواد ته راستانه شوي دي او کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په فنلند کې وګوري. پوره خبرونه. امنیتی چارواکي په کونړ ولایت کې د پاکستانی طالبانو د دویم مهم مشر د وژل کېدو خبر ورکوي. د چارواکو چې نمونه نه دی یاد شوی د جرمني خبری اژانس ډي پی ای ته ویلي ملا عمر رحمان سواتی د ملا فضل الله ځایناستی او د سه شمې پورز امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش هم وایي په داسې بریدونو کې د امریکا نظامیان لومړی پیښه او هدف په غور څیړي او وروسته افغان چارواکو سره معلومات شریکوي.
اونا اول یک مورد حمله قرار میدن، بعدم
دوی لمړی هغوی پر یوې موزی برید کوي، بیا عکاسی کوي، نوري الوتکه شته چې په سیمه کې وضعیت وڅېړي. کله چې په ټول وسایتو دقیق وشي او تفکیک وشي نو موږ ته وایي چې هو ملا رحمان وژل شو. تر دې مخکې د جون په میاشت کې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله هم په کونړ کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو کډوالو شمیر 3,60,000 ته رسیدلی. د ادارې پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل د دې کډوالو زیات شمیر په اجباري ډول له ایران څخه راایستل شوي. د کډوالو نړیوال سازمان په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان څخه افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو شمیر 10,000 کسان یاد کړي چې د IOM د راپور په بنسټ ټولې بې اسناده کډوالو. اټکل کېږي دا مهال تر 2,000,000 زیات افغانان په پاکستان او تر 1,500,000 زیات افغانان هم په ایران کې کډوالو اوسي. د اوکراین حکومت په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو سرتیرو شمیر 9,000 تنو ته ورسو. اوکراینی خبري اژانسونو د سه شنبې په ورځ د دې هیواد د وزیرانو د شورا د منشي الکسی هینچیف له خولې وویل پریکړه شوې چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت ته 13 اضافي اوکراینی سرتیري واستوي. د هینچیف په وینا د یوازې د یو ښه نیت سیاسي اقدام نه دی، بلکې د افغانستان په ماموریت کې د اوکراینی ځواکونو د تجربې د شریکولو په هدف ترسره کیږي. دا مهال په افغانستان کی یولس اوکراینی سرتیری د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دند لري. او د روسیې ولسمشر مانی کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د خپل امریکایي سیال سره په فنلند کې ګوري. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف پرون سه شنبه وویل که چیرې دواړه خواوې توافق وکړي نو ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ ښایي مخامخ لیدنه وکړي. ټاکل شوی د هلسنکی نړیواله غونډه د جولای په میاشت کې په 16 نیټه وشي. د کرملین په وینا پوتین په دې کې کومه ستونزه نه لري چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره په مختلفو مسلو خبرې وکړي. د واشنګټن او موسکو د اعلامیو پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره د فنلند د غونډې په اړه ټلیفوني خبرې کړي. که چیرې پوتین او ټرمپ خپلو کې دا لیدنه وکړي نو د سوریې کړکېچ او د شمالي کوریا د شمی پروګرام په اړه د اندېښنو کمیدل به د خبرو اترو اجنډا وي. د عراق د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو په دې هیواد کې د مې د میاشتې د پارلماني ټاکنو د رایو بیا شمیرل پیل کړي. دغلته د رایو بیا شمیرل د سې شمې په ورځ وروسته له هغه شوي چې د عراق په پارلمان کې د انتخاباتو پر مهال چې یو نیم میاشت مخکې ترسره شول د تقلب او سرغړاویو پراخې دعوې وشوې. د راپورونو له مخې د رایو د بیا شمیرلو پروسه له شمالي ښار کرکوک پیل شوې. پرون د عراق دولتي تلویزیون د رایو د لسګونو صندوقونو تصویرونه وښودل چې رایې له سره شمیرل کېږي. لومړنیو نتیجو پر بنسټ په عراق کې د می د میاشتې په 12مه نیټه شوې پارلماني انتخاباتو کې ډیری څوکۍ د شیا ملا مقتدا او صدر پلویانو ګټلې. د عراق پارلمان 329 څوکۍ لري او اوس په انتخاباتو کې د تقلب ادعاو او درایو بیا شمېرنې ډیر ګټونکي وکیلان له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي. اور سه خبر دا چې د فوتبال په نړیوال جام کې چې پروسیه کې روان ده د سیالیو لمړنۍ حذفي مرحله پای ته ورسیده. په دې توګه اته ټیمونو بل د ورته لار پرنيسته چې یو اتمیا کوارټر فائنل دا وربوي. یوروګوای، فرانسا، برازیل، بلجیم، سویډن، انګلستان، روسیا او کرواتیا به په بله مرحله کې برخه ولري. د تیر شپې په لوبو کې سویډن وتوانید سویس ته په یو ګول ماته ورکړي. انګلستان هم څلور د دریو ګولونو په مقابل کې کولمبیا له مخې لیرې کړه او تمه ده په دوو ورځو کې به دغه ټول ټیمونه سره په کوارټر فائنل کې لوبه وکړي چې د سیمی فائنل یا نیمه پای لوبې دوه څلور لوبیدونکي ټیمونه ترې معلوم شي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې کتلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت پرون کانګرس ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ او د امریکا ستراتیژي په افغانستان او سیمه کې بریالۍ ورزوله. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا هم تاکید کوي چې پاکستان باید رښتینی ملګرتیا او مبارزه وکړي.
باید پاکستان عملا در مورد مبارزه علیه تروریسم هم چه که تعهد داره با افغانستان همکاری بکنه. مهم این هست که بالای پاکستان فشار آورده شود.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په سویس کې خبري وکړه. هغه ویل امریکای د تیل او د صنعت مخنه شینی ولا
میگه من نمیذارم ایران یک قطره نفت صادر کنه. اون کارو اگه شما تونستید این کار رو بکنید و نتیجه رو ببینید.
افغانستان په یو راپور کې موري چې د زابل د شملزو ولسوالۍ اوسیدونکو اعتراض کړی چې د انتخاباتو کمیسیون ولسوالۍ ته مواد نه دی رسولي.
پچیر په څلور ساعته کې د شملزو د زنجیر منطقه ته د خپل کارمندان انتقال کې موږ خپل احتجاج ختمو. کنه بعد له څلور ساعتو څخه د انتخاباتو کمیسیون دروازه بندو.
سهار مو بخیر. از لومړی مطلب ته، د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور دغه هیواد کانګرس ته سپارلی. په دې راپور کې د افغانستان او د جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي بریالۍ ارزول شوې ده. پنټاګن همدارنګه وایي د ټرمپ ستراتیژي د افغانستان د مسالې د سیاسي هواري لپاره هیلې زیاتې کړې. اجمل اند او نور جزئیات.
په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړتیا د امریکا د دفاع وزارت د هغه شپږ میاشتنی ریپورت نوم دی چې د سی شنبې په ورځ د دې هیواد کانګرس ته وسپاره. په ریپورت کې ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکا هدف همدا دی چې پرې نږدي دا هیواد یو ځل بیا د هغه ترهګرو په ځاله بدل شي چې د امریکا پر متحده ایالاتونو بریدونه کول غواړي. امریکایي چارواکو کانګرس ته د دې ریپورت د سپارلو پر مهال ټینګار کړی چې د افغانستان اردو او پولیسو ته به د روزنې سلامشورې او همکارۍ ماموریت ته دوام ورکړي. په دې ریپورت کې د 2018 میلادي کال له وروستۍ ورځې څخه د روان کال د می د میاشتې تر پای پورې د افغانستان امنیتي وضعیت ارزول شوی. د افغانستان د دفاع وزارت تاییدوي چې د تیر کال په مقایسه افغان ځواکونه په ځانګړې توګه هوایي او ځانګړي کومندو ځواکونه ډېر پیاوړي شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنیش پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د ځواکونو د پیاوړتیا ترڅنګ په اردو کې د فساد پر ضد مبارزه هم خطوګه پر مخ.
ما در پلان 4 ساله‌ای که قبلا او رو ساختیم بود.
خغل رادمنی شوی موږ هغه څلور کلن پلان چې مخکې مو جوړ کړی وو او دوه کاله یې تیر شوی ډیر خپ پر مختګونه پکې لرو. ډیر ښه ستراتیژي او کلنلارې مو تدوین کړی. همدارنګه زموږ په دې پلان کې ځای شوی چې باید د افغانستان په ملي اردو کې فساد لمنځه ولاړ شي چې ډیر خپ مقدمات پکې سنجول شي. د امریکا د دفاع د وزارت د سې شنبې پورس په خبرو شوی شپږ میاشتنی ریپورت کې هم راغلی چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي د افغانستان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره د یوې سیاسي حل لارې په اړه هیله مندي زیاته کړې ده. پینټاګون همدارنګه ویلي چې د بریالیتوب لپاره بیا هم باید پر وسلوالو طالبانو نظامي فشار زیات شي، ځکه دا مفکوره باید ختمه شي چې ګوند طالبان کولی شي د جګړې له لارې خپلو اهدافو ته رسیږي. دا پینټاګون په دې رپورت کې همدارنګه وسلوالو طالبانو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د خبرو اترو د وړاندیز ستاینه شوې ده. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو یادونه هم په رپورت کې شوې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنیش وایي پر پاکستان فشار راوړل د جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده، او که پر پاکستان فشار راوړل شي افغانستان کې جګړه پای ته رسیدای شي.
جنگ چی وقت در افغانستان از بین میره و چی وقت ما میتوانیم در جنگ فائق بیم؟
خاقل ایراد منشوایی، جگره کلا پا افغانستان که پای ترسید یا مکلا کولای شو چی پر جگره لس پریشو کلا چی دا امریکا متحده ایراد دا جنوبی اسیا لپاره دا ولسمشر ترامپ ستراتیژی پا بشپره توگا عمل کلی. پا زنگر توگا پا پاکستان باید عملاً دا حقه سا پا برخه کیچیش منکلی فشار زیاد
برشد.
دا امریکا دا دفاع وزارت دا سی شنبه دا ورزی پا ریپورت که دا پاکستان پاله چه ندی ویل شوی ورزوانه یوازی دا افغانستان پا امنیتی زواکونو و افغانستان که دا جگلی پر وزیت را سرخی. خود تردی مخی امریکای چارواکو په وار وار پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې په چل ول تورن کړي. افغان حکومت او امریکا د سولې خبرو ته د طالبانو په نچوم توکیدو کې هم پاکستان تورن کړي. د دوشنبه په ورځ د جنوبی او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار الیس ویلس په کابل کې وویل د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو رول حیاتي دی، خو د نوموړي په وینا پاکستان په دې برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مرانه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده، د سولې عالی شورا په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د ناستې په اړه چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې به تمرکز ولري خوشبینه ده. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری پرون ازادي رادیو ته وویل په یاد ناستې کې ډیر ژر جوړیږي، د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث کیږي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو ناسته د جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهمه بولي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د جګړې د پای ته رسیدو او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د هڅو په دوام ټاکل شوی چې د دینی عالمانو نړیواله ناسته په سعودي عربستان کې جوړه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه ناسته مهمه بولي او هیله ښیي چې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابره کړي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به د شپږ دېرشو هیوادونو دینی عالمان د اسلام له نظره په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه بحث وکړي.
په ساته د اسلامي نړۍ علما کرام شراکي په مجلس کې او د سولې او ثبات بحث د دین له نظره ور باندې غور او بحث کیږي، او بیا هم کله چې د تصمیم نیول کېږي د دین له نظره هغه ګټه افغانستان خلکو ته، افغانستان مؤسس هیوادوالو ته ده، او سولې او ثبات رامنځته کېدل لپاره د دې مهم بحث.
او د وو آی سی یا د اسلامي همکاریو سازمان له لوري په جدي او مکه معزمه خار کې جوړیږي. کته هم دغه ناستې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د سولې علي شورا وایي چې یاده ناسته به د روان میلادي میاشتې له درې میونۍ وړاندې جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې نږدې درې زره دیني عالمانو په کابل کې ناسته وکړه او په افغانستان کې روان جنگ ناروا وباله. هغوی د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د جګړې پر ځای د سولې او مذاکرې لار غوره کړي. همداراز تر دې وړاندې هم د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا یو شمېر دیني عالمانو په انډونیزیا کې د جګړې په درېدو او د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو په پیلېدو ټینګار کړی وو. خو په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو ناسته به څومره اخیستمنه وي، او آیا کولی شي چې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي؟ د سیاسي چارو کارپو داود مایار دغه پوښتنه ځوابوي.
ما در اشتراک علمای پاکستان
زه په دغه ناسته کې د پاکستاني علماو د ګډون په اړه شک لرم، ځکه د هغوی مذهبي بحث مستقیما د دغه هیواد د استخباراتو تر اغېز لاندې دی، او هغوی به له دې مسلې د ابزار په توګه استفاده وکړي، نو ځکه د هغوی ګډون به نمایشي وي. خو د نورو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو ناسته به ډېره ګټوره وي، او هیله لرم چې د سولې په پروسې مثبت تاثیرات ولري.
طالبانو له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی او د تیر په څیر له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ یوې ناستې ته وویل چې افغان حکومت د دینی عالمانو او د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی او اوس طالبان د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو سره مخامخ دي. له دې وړاندې د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو سربیره سعودي عربستان هم د افغان سولې له بهیر خپل ملاتړ اعلان کړی و. همداراز د مکې معظمې امام عبدالرحمن سودیس ویلي و چې په افغانستان کې د جګړو پر مهال عام وګړي قرباني کیږي او د دغه جګړې د درېدو لپاره اوربند افضل جهاد دی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خپرونې کوي. په اورزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې به د زورواکو خپل سرو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دغه چارواکي زیاتوي چې اوس وخت 400 میله سپکې او درنې وسلې له نامسؤوله وسلوالو سره دي چې ډېر ژر به یې ترې ټولې کړي. په دې اړه شریف الله شرافت یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په سویل کې د 215 متل کلی اردو مسولین خبر ورکوي چې په اورزګان ولایت کې به د هغه زورواکو خپل سر وسلوالو پر ضد عملیات وکړي څوک چې غیر قانوني وسلې لري او له قانون څخه سرغړونه کوي. د یاد کلی اردو کمانډان تورن جنرال امام نظر بهبود د سیشن به پوراس په یو خبري غونډه کې دغه راز ویل چې په دغه ولایت کې شاوخوا 400 میل سپکی او درنې وسلې له نامسوله وسلوالو سره دي چې ډیر ژر به ورڅخه ټولي کړي. نو موړی وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې له قانون څخه سرغړونه وکړي او بیګنا خلک وزوروي.
معجزه نه بده کسی کې د داخل شهر امروی سلا بګرده دغه ګورځونه ایجاد کردیم.
موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې په ښار او نورو سیمو کې غیر قانوني سلاله ځان سره وګرځوي. موږ غواړو چې ګارنیزون او چې پایټونه جوړ کړو څو په ټول ښار کې سل په سل کې قانون تطبیق سي او هیڅوک زورواکي ونه کړي.
حقوق بخوایا یو یا کس پښه بزور یو چیز بگیره.
شاغلی بهبود د غمر د اورزګان ولایت امنیه کمانډان او د څلرمې پلې لیوا کمانډانی مسولینو ته وکړي. په اورزګان ولایت کې امنیتي مسولین پر داسې مهال د زورواکو پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې څومو د وړاندې په ترینکوټ ښار کې د دغه ولایت د پخوانی امیر امنیت او اوسنی د ملي امنیت رئیس ترمنځ وسلواله نښته رامنځته شوه چې پر مهال یې 9 کسان ټپیان سو او زیات شمیر اټی او موټرونه هم وسوځول سو. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد معروف احمدزی هم ژمنه کوي چې په دغه ولایت کې به قانون پلي کوي او د خپل سر وسلوالو پر ضد به عملیات کوي.
مشخصا د پولیس سلا ورسره ده که وکیل پارلمان ده که وکیل ولایتی ده او که والی صاحب ده او که رئیس صاحب ده او که کمانډان صاحب امنیت د دېنه تبدیل شوی ده وسمت نه لري که کابل کې ده. مهربانی دیو کی دی قمدانی امنی کوم سلا وسایت مهمات تجهیزات نظامی چې وسره ده. مهربانی دیو کی ورسی قمدانی امنی کابل ته تسلیم کی که قندار کی هغه ورو روسیږي و تاسو ته به تر معلوم ده ورسی قمدانی امنی قندار ته تسلیم کی.
لدی سره په دغه غونډه کې د اورزګان ولایتي شورا او قومي مشرانو هم د امنیتي مسولینو د دغه عملیاتو د پیلېدو هرکلی وکړ او ملاتړ یې ورڅخه اعلان کړی.
تر دې چې دا یا نظامی ځواکونه عملیات کوي یا دغه کور ته ننوځي یا تر لاس نیسي راباسي تر هغه به دا ښیي چې هغه خپل مشران خپل د قوم مجلس سره وکړي چې هغه د دولت کوم باقیات چې دي هغه ورکړي او د دې موږ ملاتړ کوو درسره.
مرد دې موافق چې بعد حکومت د حکومت شان ورکې او تسلیم کې ټول کلاشونکو په سنې ولې بیا تر یو مرمه یې پرې بیا تسلیم کې.
دا چې اوس د پرون رئیس دا پروسه نه شوره سوې د زما امیدونه امره تازه کړی دي. زما د کوم امیدونه امره تازه کړی دي. د عام روزګانیانو امیدونه امره تازه کړی دي. موږ هم غواړو دغه شی.
د یادونی ورد چې لدې وړاندې د دغه ولایت والی محمد شفیق اسد الله سید آزادی راډیو ته ویلی و چې په دغه ولایت کې ټول پولیس قومي دي. شریف الله شرافت، آزادی راډیو، اورزګان.
زما رایا، زما حق.
نیوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بی دی
مونگ دا میرمنی دیا آغا میرمنی
من های زرعی دا دانشا که دغا اینجن دی دغا کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتا. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 سپګنی منځنۍ چپاوي فم سلا شر پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جلال آباد کې د اکشن بی د ورځې د بریټ په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې ځان وژون کې بریټ د لسکونو وژل شویو یا ټپي شویو په ډله کې اکثر هندوان او سیکان وو. نیویارک ټایمز لیکي څلور لسیزې مخکې چې په افغانستان کې جګړې نه وي، نو د سیکانو تر 15,000 ډېرې کورنۍ په دغه هیواد کې اوسېدلې، خو اوس جګړې او ځورونو دغه شمېره 800 ته راټیټه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د جلال آباد د چاودنې یو قرباني هم راول سنگ و چې د مدني ټولنې یو فعال غړی وو. نیویارک ټایمز لیکي په وروستیو کې په بامیان کې د موسیقي د وینندارۍ په تنظیم کې هم راول سنگ برخه اخیستې وه. له جګړو د درېدو لپاره د سولې هڅې په افغانستان کې پراخې شوې دي او تمه ده چې راتلونکې اونۍ د ناټو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي. ایرو ایشیا ویو خپرونې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې د اختر په دریو ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند ته اشاره شوې ده او راغلي دي چې له دې سره په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته هیلې پیدا شوې دي. ایرو ایشیا ویو بیا لیکي نړیواله ټولنه باید اوس طالبان او حکومت وهڅوي چې اوربند وکړي تر څو د سولې خبرو ته لار هواره شي. د خبرونې په باور د سولې خبرې یا د احتمالي سولې تړون باید له یوې غښتلې اقتصادي پانګونې سره ملې شي چې خلکو ته کار پیدا شي تر څو د ډاډ وړ سولې او ثبات ته لار هواره شي. ایرویشا ویو بیا په افغانستان کې د جګړې د دوام علت فقر او بیکاري ګڼي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې افغانان نږدې 400,000 نویو کارونو ته اړتیا لري تر څو دغه هیواد له زیاتېدونکي نفوس سره یو انډول رامنځته شي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 سپګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو یو بهرنی مطلب ته. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې امریکا هیڅکله نشي کولی د ایران د نفت او صنعت ته زیان ورسوي. هغه د خبرې پرون په سویس کې وکړي. هغه وویل هغه پالیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو اختیار کړي له نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی دی. واشنگتن په ورستیو کې پر خپلو متحدانو فشار راوړی چې له ایران څخه د تیلو اخیستل بند کړي. نور تفصیل له اجملاند پر ریپورت کې.
ایران چې د امریکا له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی خبرداري ورکړي چې د نفتو صنعت به یې محدود نه کړی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی سویس ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې همدارنګه وویل هغه پالیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو خپل کړی د نړیوالو قوانینو او معیارونو څخه سرغړاوی دی.
فعالیت امریکا در این زمینه یک کار
هغه روحانی وایي په دې برخه کې د امریکا فعالیت یو ورخیص پلوی کار دی. پر یو بل هیواد د خپل مقرراتو تحمیل ول دی او همدارنګه د انرژي او سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو مقرراتو او وصول ماتول
انرژي او تجارت هست.
تر دې مخکې د امریکا یو لوړپوړ چارواکي د دوشنبه په ورځ ویلي و د هیواد هدف دا دی چې په نړۍ کې د ایران تیل هیڅ شی او د فشارونو په نتیجه کې د ایران مشرتابه په سیمه کې خپل دریز بدل کړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی په سویس کې وویل دا منطق نه لري چې د ایران ګاونډیان د تیلو صادراتو ته دوام ورکوي او هیواد یې د تیلو له صادرولو منع شي. ایران د نړۍ د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک سازمان کې د تیلو دریم تولیدونکي هیواد دی چې هر ورځ 2,000,000 بیرل خام تیل تولیدوي. امریکا په وروستیو کې له خپلو متحدانو وغوښتل چې له ایران څخه د تیل نه اخلي څو دا هیواد له اقتصادي فشار سره مخ شي. واشنگتن همدارنګه په 2015 کال کې له ایران سره له شوي اتمي تړون څخه په وتلو پر دې هیواد د نورو بندیزونو خبرداري ورکړې. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی د اروپایي هیوادونو د ملاتړ خپلولو لپاره خپل وروستی سفر پیل کړی. نوموړي د سې شنبه په ورځ په سویس کې ویل هیواد به تر هغې اتومي تړون ته ژمن پاتې شي چې دوه اړخیزې ګټې په کې په نظر کې نیول شوي وي. که څه هم امریکا له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي تړون څخه ووتله، خو برطانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ویلي چې دې تړون ته به ژمن پاتې شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
ل دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې دی. اوس هم عصمت ساروان له یو جالب مطلب سره راغلم دا چې څنګه د پیچکارۍ له درده د خلاصون لپاره لارې چارې لټول شوې دي.
ډېر کسان د پیچکارۍ د ستنې له درده ډارېږي. څېړونکي وایي په نږدې راتلونکي کې به داسې کوچنۍ ستنې جوړې کړي چې د پیچکارۍ له درده خلک خلاص کړي. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې څېړونکو د پیچکارۍ داسې ستنې جوړې کړي چې په ډیزاین کولو او جوړولو کې د ماشین له نیش څخه الهام اخیستل شوی دی. انسان عموما د ماشین له لوري د چیچل کېدو په پیل کې درد او سوی نه احساسوي، خو وروسته له دې چې ماشین خپل کار وکړ په ځان پوهیږي چې چیچل شوی دی. د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې له طبیعت څخه یا په طبیعت کې له موجودو شیانو او ژوو څخه په الهام اخیستو د ستونزو د حل کولو لپاره تر ټولو ساده او اغیزمنې لارې چارې موندل کېدای شي. دوی وایي چې څلور ټکو ته پام د دې سبب کیږي چې ماشی بې له دې چې څوک خوش کړي انسان چې چلی شي. لومړی هغه اوبلنه بې حسوونکې ماده ده چې ماشی په خوله کې لري. د ماشی د نیش غاښور حالت د انسان د بدن په پوستکي کې د نیش دننه ایستلو په محل لړزنده حالت او د ماشی اوشت خرطوم. څېړونکو د ماشی د نیش دغو ځانګړنو ته په کتو دوی کوچنۍ ستنې جوړې کړي چې یوه پوستکي ته بې حسوونکې مواد لیږي او دوهمه وینه رسپی شي. له پیچکاری څخه هم د انسان بدن ته د درملو د تزریق لپاره او هم د بدن د وینې د اخیستلو لپاره کار اخیستل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
هلو، سلام علیکم. زه صدیق صافیم د کونړ ولایت نه تاسو سره په اړیکه کې یم. من یو مشکل لرو، هغه دا چې د کونړ ولایت په درای پیج ولسوالۍ کې دا تقریبا دوه میاشتې کېږي چې دا د ایم ټی این او د افغانستان کم شبکه فعاله وه، هغه کار نه کوي. زموږ د لوړو مقاماتو نه هیله ده چې په دې حق باندې غور وکړي، ځکه چې خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه عبدالکی الکوزی د زابل ولایت څخه خبر کوم. زابل ولایت بار کوم لري د تاجکستان ملک څخه شبکه افغانستان ته راغلی. دا وسته خرجي دی خو د تاجکستان او کې په غزنی کې دا دوه یو کار کې لای شو غزنی کې دا بار کوټ کا شوړ کولا. دا مو خبر مومنانو څخه کوم د ازادي راځي.
السلام علیکم. د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تن د خبرې کوم. وخت مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ د پنځو شپږو ولسوالۍ په منځنۍ برخه کې کرا لري. د زیاریوب، احمد خیل، لج منګل، ډنډ پټان او همدارنګه جنخیل ولسوالۍ د منځنۍ برخه کې کرا لري. د دې په دې ولسوالۍ کې د دولتي خونکو لپاره کوم خون کې شي درولمی ته فارشي د دوی لپاره دی په لیسانس په لسان یو څنګه راشتر ته دا خون کې په لیسانس بدل کی او کپنتون درځي دا څنګه دراشي دولتي خون کې د پاریخ کې د شپړه سم نه څنګه دا به ته پنتون د ټول کی او په یو کې به ټول خون کې په لیسانس بدل شي ته لسان پاس خون کو ته د زمينه عجله برابر شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ وي منځنۍ څپه باندې اوري. زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویب پاڼه باندې په آنلاین توګه هم د نړۍ په هر ځای کې چې یاستې اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
باوری د پکتیکا ولایت له شکینه لیکلي حکومت باید د هدفي وژنو مخنیوي وکړي. حکمت حماس له هلمند لیکلي دي کرشوت ور نکړل سينو تذکيري دلته څوک نشي اخیستل. محمد حیدری هم د لغمان څخه په سمس کې لیکلي دي د هندوانو او سیکانو ژوند باید خوندي شي. د سمس داسې وخت راځي چې د یک شمې پورس په سیکانو باندې دي سیکانو په ویډلې بریټ شوې او ولس کسان پکې وژل شوې دي. اوریدونکو ته باید وایم چې سمسونه کرالیږي نو د افغان بسیمت سوات لسله لارې موږ ته راواستوي، خو لطفا په یوه جمله کې خپل ټول هدف او اس ام اس موږ ته راواستوي، ځکه چې دلته له یوې جملې زیات نسی راتللی. بیا هم د افغان بسیمت سوات لسله یاده مباسي او اس ام اسونه راواستوي. ازادي رادیو ته غوږی است.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس هم په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرو ته. امنیتي چارواکي په کونړ ولایت کې د پاکستاني طالبانو د دویم مهم مشر ملا عمر رحمان سواتی د وژل کېدو خبر ورکوي. تر دې مخکې د جون په میاشت کې د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله په کونړ کې د یو بیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی وو. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو کډوالو شمیر 3,62,000 کسانو ته رسیدلی دی. د اوکراین حکومت په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو سرتیرو شمیر 29 ته زیاتوي. کرملین یا د روسیې ولسمشر مانی وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره په فنلند کې وګوري. د عراق د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په دغه هیواد کې د می د میاشتې د پارلماني ټاکنو د رایو د بیا شمیرلو پروسه پیل کړه. دغه بیا شمیرنه داسې مهال پیل شوې چې د تقلب په سر غړویو پراخې ادعاوې د په تیرو انتخاباتو کې شوې وي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لومړنۍ حذفي مرحله تېره شپه پای ته ورسېده او تمه ده له 2 ورځو وروسته یوروګوای، فرانسه، برازیل، بلجیم، سویډن، انګلستان، روسیا او کرواشیا په کوارټر فاینل کې لوبې وکړي. د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک ته ورشي. همدارنګ په ازادي رادیو دات اورګ کې به د خبرونو په سبتي بڼه هم تاسو ته برته کې خودل شي. اوس هم راځي یو رپورټ چې له هلمند زموږ همکار الیاس دی را لېږلې. په لخکرګا کې غلاوی ډیر شوې دي. دا د هغو خلکو شکایتونه دي چې له ازادي رادیو سره خبرې کړې دي. دوی وایي په نن ورځ د دوی له دوکانونو او څخه غلاوی کیږي. اخوا د هلمند نوې امنیت قومندان ژمنه کوي چې غلاوی او هغه غیر مسول وسلوال به لمنځه یوسي چې د لخکرګا د اوسیدونکو کاروبار خراب کړه. الیاس دای ته وغږدو چې له هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام مخبور شي.
د لشکرګا شهر اوسیدونکو وایي په ډیرو امن سیمو کې هم د ورځې د دریو نه تر پنځو پورې غلاوې کیږي. د لشکرګا شهر پر یو داسې جاده ولاړم چې غلو یې د یو مارکیټ نه په سپین ورځ د شلو په شاوخوا کې راډو ساتونه چې هر یو یې د 50 نه تر 60 زرو افغانۍ پورې قیمت درلودی وړي دي. دا د لومړی امنیتي او زیاړوند سیمه ده چې هر ورځ ورته په نږدې 60 مترې کې د پولیسو دوامداره ګزمه ولاړه وي. خو تر غلا وروسته د راډو ساتونو د پلورونکو دوکان تړلی دی. شاید د پولیسو او یا هم د وسلوالو غلو د ویرې وي. خو په دې شاوخوا کې څوک مرکې ته زړه نه شکوي. اما زه وتوانېدلم چې د خانو په نوم یو مشهور چوک باندې د ښار یو شمېر اوسیدونکي او په خاص ډول ځینې هټیوال پیدا کړم. دوی وایي د کوره د ځان سره ماتې یمې د پیسې نشي راوړلی. که لږ سودا وکړي هم خفاوي او که ډېره سودا وکړي د غلو نه په ویره کې وي.
دغه چوک په چوک باندې په عامه ورځ باندې غلا وکړله. دغه دا یو سرافي وله په ځغاسته ولاړله مخنیوی نه وسو.
غلاوې خو داسې ډېرې غلاوې خو شوي دي چې ځینې یا د چا د بایسکل غلا کړی، د چاسې موټرسایکل اخیستی، د چاسې موټر اخیستی. هغه غل نه دي پیدا شوي. نه مو غله پېژندل شوي دي چې دا څوک دي. په شخصي کالو کې راځي دولت خلک دي، طالب خلک دي، خدای دي سور اوس هم څوک نه پېژندل شوي. ماشه غوښتنه دا دولت څخه اول به چې د خپل دولت ته میاشت په میاشت ماشه ورکړي. غلاوې به ورکړي شي.
دوی راته نمونه ونه ویل، خو د دولتي مسؤلونو وغوښتل د غلاو او شکوونو مخه ونیسي. په عین وخت کې د لشکرګا ښار یو شمېر مدني فعالین وایي د دوی اړوند دفترونو ته هم ډیر شمېر هټیوال عوام وګړي ورغلي دي او د غلاو او شکوونو نه ورته شکایتونه پریښدي. د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز غړي عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال وویل په روان غلاو کې یو شمیر نظامی مسولین لاس لري.
د یو قوم ولسوالۍ سرپوت دی، د بلې قوم خلک ورسره دي، د بلې خوا اوس په ښار کې وسلوال اغلاوې شروع دي، د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي. زه دا بېخي د قومندانې امنیت دپاره، د قومندان د زون دپاره او د نورو چارواکو دپاره د شرم خبره بولم چې د ښار په منځ کې اغلاوې کېږي، خو متاسفانه متاسفانه چې مخنیوی نه کېږي.
پر دولتي چارواکو هغه نظامي مسولینو باندې دا غږ کوو چې ژر تر ژره باید دا عاملین ونیسي. که چېرې دوی واقعیت سره غواړي چې د امنیت راولي، نو دوی باید دا غله ونیسي، کنه دوی خپله
کته. هم د هلمند پخوانی امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالغفار سپی څو ډله د غلاو د مخنیوي ژمنې وکړې، خو د خپل ماموریت تر اخیری ورځې ونه توانېدی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د اړیکو مسؤل زاهد تلوای د یکشنبه په ورځ د ټولو نظامی مسولینو سره په یوه عاجله ناسته کې د روانو غلاو د مخنیوي جدي امر کړی دی. که څه هم د دوشنبه په ورځ د غلو د یوې دوه کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکول شوی دی چې په رڼا ورځ د خلکو نه وسایل او پیسې اخیستلې، خو د پولیسو د معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې دا بڼ لوی دی او په خورا مهارت د خلکو نه توکي غلا کوي. د هلمند نوی امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق یعقوبی چې تازه دنده پیل کړې ده وایي که وروسته له دې په هر امنیتي حوزه کې غلا وشي، مسؤلون به یې له دندې لرې کړي.
هغه خاصونه هغه هدایتونه م اتمن تطبیقو، هغه امرین حوزې هغه مسؤولین چې خپل دنده چې پاتې راشي خپل اجرات نه کوي، وظیفه اجرا نه کوي، باید قانوني ځوابار کې ځای خالی کې بل یو بل مسلکی منصبدار دی، د خلکو آرزو او د خلکو نیازمندي باید هغه تر سره ورسوي.
د تیرو څو میاشتو راهیسې په لشکرګاه او نږدې سیمو کې یو شمېر غله د وسلو په زور د خلکو نه موټرونه، موټر سایکلونه او د دوکاندارانو هر ډول توکي اخلي او له سترګو پنا کېږي. په ښار کې د سو غلاو د سیمو او امنیتي کمربندونو او سو ترمنځ یوازې لسګونه متره فاصلې دي چې دغه مسلې د ښار د اوسیدونکو او کاروباریانو جدي اندېښنې راپارولې دي. محمود الاستایی د ازادي راډیو هلمند.
د لشکرګاه ښار او جن نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی اومنی ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله مو د دیونی راغلی پیغامونه در تخبروم چې پر بیلا بیل ستونزو او موضوعات مو خپل نظرونه او غوښتنې را سره شریکی کړی دي. او د غرض به د افغان کډوالو په ناغوښتونکو پر ستونزو هم لښتم سو د افغانستان د کډوالو بیر ترستنیدونکو چارو د وزارت له مسول سره به خبرې پرې ووري. لمړی د یو کوچی ستونزې اورو چې زموږ سره یې په دې پیغام کې شریکی کړی.
اورم سلام علیکم. بابا سلام او مزمالدار یو خاډ یو غریب یو نو د فراد ولایت م د انارزرې د ولسوالۍ م د غزما پیغام نشر کړي نو دا سیم مالو سره فعال دي خدای شي په تلي د چې د خبرانو نه نه دي نو د سی پازا دی او خروان دې په خله وي دا په 50000 افغاني به کوي د خدای دا چې کړي چې دا مالو څه مودا چې کوي دې چې سره دا چې و شو خپل پرمخ باندې نو ما دغه د ازادي راځو خرڅو کوته دغه دغه د مقصد د دولت دغه همکاري د مالدارو کوچانو خوارانو سره وکړي خدای پاک مو مال سره.
بله سلام علیکم. دا ورمه چې ما د کندهار د ولایت ناری کنول ده بعد منګه دا خوښ کړ د حکومت اساس منګه خپل تنخواه خپل ماشونه د دې کټه مې ترای کړ والا چې منګ په سپګ وو مې ستاسو مېش منګ ماشین نه دلیدل. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاهد الباکیم د فلمن ولایت فتماس کې ورور مشکل مداغه د پښتا د یو کال وسو چې د ورو وڅکمې پرې کړل د خالي یو د یاسانو انتظار د مطالعه د لغه خلک د پټه چور چې د وسګنن د صبر از په دې ما بل چې یو کال وڅیر سو تقریبا په سلاو خلک بنا چې د انتظار په چنن وسه باور نیمه شنو د خاص خینان په چنا سره په پیغام وسلام.
السلام علیکم محمد فین خپلواکم دا فراه ولایت در سره د چلی کوم سرکار شیم بعد سلام ورس غواړم چې زموږ د اوبو بند فراه ولایت آیا تر اوسه پورې ولې دا سمه پرېکړه نه ده پرسوي چې اندې رسمي کار شروع شي ځکه د مرکزي حکومت نه موږ دغه غواړو چې زموږ د فراه بند موږ ته جوړ کړي ځکه موږ د بکوا د شپونه چې او د دې ټوله فراه ډېره سیمه ده نو ځکه چې موږ دغه غواړو چې دغه سپېره دښته مو په شنو باغو بدله شي او په شنو کښتو باندې بدله شي له تاسو یې پامه.
السلام علیکم زاب وسیل کو زید زاب ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم دلته زما شو ولایت کې د صفا ولسوالی په ولایت کې شیتو چې ډیر خلک اخته دي ما دا سره ویل دی چې نه کوي زه یو سیګریټ څکوي بهره د سیګریټ څخه چې نه زیته په لاس ورکړي دا اوس د شهر لپاره په خو یو ناز کوي سیګریټ کاش ته ما خپل خپل سترګو دي هغه شنه وو ما ته سوال وکړو هغه په دغه سترګو خدا او خلل باندې سیګریټ څه کاش کی چې یو خو کې نو دا د خلک یې نو ما د خلک ته دا د ورځې ورو یې چنان سیګریټ په لاس ورنه کې په خپل د سره را پرویل نه غواړي چې هغه مخ ته خېز کیش کی بیا بل د بلاس کې څه ورک شوی چې وینځه یس کو سالان او اکس چې واخه دا نو وس څنګه خو دې دا غس برابر وي په نشو اختر ما دا خبر له بل ځای زه وس د مټر فورمه د کندهار کابل په لوي لار ونی د جندک په علاقه کې در باس سیمه کې څه دا یو مو ساده کندک دی دا کندک تذکرو ام روان ته ام روان را وګرځو وای چرس تر سره دی هغه وای ور سره دی برای چرس ورکه ټوټه وای وس نو کم یو دانه پر چیک دسته وویلم نو آقای بس منو نستخون نو دست مشت لیستی چه خلق خلق سده اشده بکی نو ده سرکم باز نشیدی که آقای سنگ بند ده گفته نیمو
لحکم به زابل ده ولایت نده فرزان تاستا پریشدم زما ده یونیسیت ده اروان ده دکتر سخده گفته نده چه به زابل ده ولایت که چه ده کم کرسونه ده تقریبا د حمل ثور د جزا د درو میاشتو ماشونه زموږ څخه ګرځولي دي او د یو لس ورځې پنځلس ورځې مخکې چې موږ ورغلو دا یې راته ویل چې ستاسې ماشونه نه دي راغلي ستاسې کورسونه درې میاشتې مخکې بند شوي ولو موږ ویل تاسو خو به موږ ته خبره کوئ چې بند شوي وایي نه نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلی موږ الزیري مور کړی دي الزیري مو اضافه کرغافیاده کړې ده لیکن ماشونه نه دي راغلي چې په خپل سر باندې دا کورسونه بند شوي دي نه په شمسدا ولي چېرې مقصد دی کم ثبوت خواړي مشکور ثبوتونه لرو چې موږ درې میاشتې دغه کورسونه ورته ویل دي او زموږ ماشونه نه دي راغول شوي نو دا زموږ غوښتنه دي تر اړوند مربوطه شعبې پورې ورسیږي. وسلام.
بله سلام علیکم. سلام تاسو ته سلام د وزیر د یو ټول کارتن کول دي زه خپل د هیمن لا لارکان چې یا کولې نو لکلي ته هغه به چې موږ به د وکاره یو اساس یې څنګه ایران کاری او دلته په دشتو کې وسته سره مې سفیو چې درلېو سوي دي او دا غفله چې خو یا اوبره من سفیر مبارک دی او دې دی وګوره موږ خپل او بل د هیمن لا تر وخت به شه راځو کې چې هغه به ګرځي او د حساسه فار هم دي اتلر ممکن دي مش کله دې هله چې موږ یې غواړو یو بوتر او دې راته د یو واوی انرژي تر وزارت پر ورته دا چې موږ نه کام یو په لږه مطلع کام د دا نو خریدي کوو ما په دې کې حکومت د ګورم د سره د خریدي ګورم په تاسو سلام
علیکم زمزاز زده رادیو پرکون کو اوریدم کو تنه چې سلامونه وړاندې کوم حیات الله جهانی زابل نمیر کوم وړاندې زما پیغام د افغانستان اسلامي دولت او د افغانستان طالبانو رهبری شورا دا پیغام د ترسو د افغانانو سمې اوسې سیمن ته سوي دي کوم یونیسي ته یې سوي دي دغه لري په کول د پاره نور لا سره کې او ځان یو افغان یو واحد افغان له ځان جوړ کی نور دا د پردوی د څو ځان خلاص کی او یو داسې واحد حکومت جوړ کی ترسو نړۍ ورته په ګټه غرافي ټول افغانانو بیا هم داخله ده ترسو په صلح کې ترخه واخلي او د سمه پیغام په نړۍ تر ګوډ ګوډ ورسوي.
السلام علیکم ز ولی جان د هلمند سفر طارق کیم زما یو د هله ده ز خپل امنیتي سره ما او د هله مې د ټول مو مشران څخه ده د کوم یو کار د چمو د تطور څنګه ماشه باندې
او دی غواړي چې مخصونه مرتنه راکړي. دا د هلمند د سبکت علامه ده. ولې په دغه کورونو پسې دي، زینب پسې دي، بچان روډي وشل غواړي. دا دوی معاشونه پر بند کړي، نن نو سبا معاش تر کړو، نن نو سبا معاش تر کړو. زموږ دغه صدره مه میاشته چې ورته مرتنه ده راکړي.
مننه دوستانو، ستاسو پیغامونه مو واوریدل. البته دا پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي او موږ یوازې ستاسو نظرونه او ستاسو ستونزې خبرو. اوس به د څو هغو دوستانو نظرونه واورو چې د کډوالو چارو په برخه کې خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي.
حکومت هیچ دستانه نکوی و بعضی نفر نخوام خوری وست که کنی رابدی مصادره ما در بطرس خبر خان. سلام
سلام علیکم جزادی رادو کار کون کتا طول پا سلام رانجا کون بار سلام آجا مگداتی اغام دا چه مخی با پاکستان ماجر دیر رات لی کند برا کلی وست نراجی جمهور رئیس و جمگداتی اغام دا دا ماجر دې ټول راشي چې ارجې ته ماجر راغلي دي. ولکه ماغه ځای بالکل آباد شوی دا هم ملک راغلی دا ماغه کې سګلات راغلی دا او باید چې بده ډېر سخت بوج واکې چې دا ماجر ټول بار تنور د خواته کې پاکستان او لوی وطن په خپل خپل وطن تر راشي. وسلام.
الو سلام علیکم زاتر رادیو ته سلام نه ورچی کار کوم کو تا ورېدون کو تا بعد سلام ز رحمت الله رحمت تکوالا چی تماس سوایا ما دی پکتیکا ولایت یم او د انډیا چرالم نن دوا مدم ده چې ویخي د ماجر سره کومک نو کو ماشومان را سره او ماشومان به ورکیدل اته زر په دو کوټی وی پیرنن کال کې به خالی کاټ نظر کاو ماجر کاټ تازینل تاول ورزورلو تا پای را ولګول د شپغو میاس بیا ولا یو خلتم را کړی بیا ولا کدی مو باڅاف کړی چیرې ولاستې تاس واستې پوښتې او بیا سیم کارت وای په یو څل ډیر سپوی مولته وای 500 ور پیرا کاو اخیر زدا راتو ولې 500 پاکه له بعد تاج دلته باسې بیا یو ځای کبلې مو کوم نسو بیوای نو کومک سره خلاصو نو مریض زم یم شای نه پر کور سره او بچان سره ولا کدا یو خلتم را کړی دا ماما تسو چیر ته ولاړ نو انډیا ته ماجر وروڼه ته ویاړي افغانستان انډیا ته مه ځي انډیا کښې ډېره قیامتي ده نور هم ډېر مشکلات دي. وسلام په احترام.
د همدې دوستانو او د نورو کډوالو ستونزو ته د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار ځواب وایي. زما همکار اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړې دي.
نو د اوس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنولو ته زمینه برابره کړي. له همدې امله دغه ژمنې چې شوې موږ هیله من یو چې موږ وشو کولای چې د خپلو دغو نړیوالو همکارانو په مرستې باندې د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي، همغه بشري خدمات دوی ته وړاندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپناه
خو دغه خبرې چې تاسې کوئ مخیل صاحب چې مرسته وشو او محاسبه وشي چې په سمه توګه باندې ولګول شي، دا خبرې تقریبا له تېرو څو کلونو را په دې خوا کېږي، خو بیا هم نه غیر قانونی مهاجرتونو په شمیر کې کموالی راغی او نه هم په کور دننه کډوالو ته غډول رسیدنه وشوه چې څنګه پکار.
ګوره د غیر قانونی کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا د پخوا په پرتله باندې. 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړله او هلته یې د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغې کچې کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 650,000 څخه ډیر زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه، په داسې حال کې چې په 2016 کال کې 178,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړی وه. نو اوس هم د کډوالۍ زموږ کډوالۍ جریان لري دا منو، خو کچه راټیټه شوې.
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی وي چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړه او د لار
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل وو چې زموږ د کډوالۍ دغه کچه راټیټه شوه، خو تر څنګ یې دننه په هیواد کې هم یو شمېر هڅې روانې دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط که هغه د سولې ټینګښت مسله ده که هغه د کاري زمینو برابرول دي. په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمېر لوی جوړښتونه اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپله جلالت ماب جمهور رئیس او اجرایه رئیس د کډوالۍ په مسله کې دوی دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالي کمیسون دی چې 15 وزارتونه یې غړیتوب لري او ولسمشر یې مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرایه رئیس یې مشري کوي. همدارنګه یو بله کمیټه جوړه شوې چې په لویه کچه چې په دغو کمیسیونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې تر څنګ ګورئ د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولی چې د خپل کال پیل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیون تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. صحیح ده چې هغه سیسمه رسېدنه به ورته نه وي شوي، خو ستونزې شته په دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو کې هم. او د افغانانو راستنول دا د افغانستان سیاسي او امنیتي پرمختګ لپاره ډېر مهم دی.
دلایل څه کېدلی شي؟ تېره ورځ تاسې په دې اړه برنامه درلوده، کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې له مخې افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره که بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زموږ ډېر شمېر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډېرې وې. د دې تر څنګ ناامنی ډېره وه، که څه هم اوس هم ناامنی شته خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډېرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډېر اسانه و په اروپایي هیوادونو کې. یو شمېر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې تر څنګ کاري زمینو برابرول په اروپایي هیوادونو کې، یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند او دا هغه مسایلو، خو وروسته بیا چې زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، په لاره کې هغه ستونزې چې ولیدې، پر پولو محدودیتونه وضع شول، د اروپایي هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ، په دې برخه کې د هغوی سیاستونه بدلون وکړ، نو دغه کچه اوس راټیټه شوې او زموږ هیوادوال نه ځي.
په روان 2018 کال کې چې تقریبا 15 میاشتې تیریږي، ستاسې ارقام څه و چې څومره خلک لري؟
امارو ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي او دغه امارو ارقام موږ له اروپایي کمیسیون څخه اخلو، ځکه په افغانستان کې دې ځینه چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي. زمونږ پولو کې یو شمېر ډېره اوږده پوله لرو له ګاونډیو هیوادونو څخه چې دوی هلته ځي، بیا هغه ځي اروپایي هیوادونو ته ځي. نو داسې یو اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای هم، ځکه دوی قاچاقي ډول
څه فکر کوي چې د 2018 نه به په 2013 کې ارقام ټیټ وي.
دغه ډېر تفاوت به ونه لري، خو د 2014 او 2015 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوې. په 2018 کال کې نږدې 15,000 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي، چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي. له سوریې وروسته ډېر پناه غوښتونکي پکې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، ناامنی او بیکاري یو له هغو ستونزونه دي په افغانستان کې چې ځوانان بالاخره مجبوري چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی، چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوي، لار هم سخته ده، خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي چې مثلا د یو ځوان په کلي کې ناامنی ده، په ښار کې کار نشته دی، په یو شمېر ولایتونو کې وچکالي ده، حتی ځمکه یې حاصل نه ورکوي، یو ځوان ته بله کومه لاره پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېښته د حل لاره نه ده. ګورئ، افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې دی، تر نورو هیوادونو ډیر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیم مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې امله اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي تر څو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان دپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبیږي، زندانی کیږي، وژل کیږي. بالاخره چې دوی هلته ځي، د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي، او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي، سره له دومره ستونزو، سره له مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په داسې حال کې دوی ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي. دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 15 چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دی ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغوی غټه یې دا عمده وي چې یعنی حالات دلته خراب دي، چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې اوسیږي نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګورې، د چارواکو، د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي، هغوی په قانوني ډول تللي، او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ. او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي، زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، که هغه د زده کړو له لارې، که هغه د دې تر څنګ افغان حکومت هم پر دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو تر څو افغانان په قانوني ډول هلته د کار دپاره واستول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، ځوانان هم مسؤلیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدله کړي، او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې یو، تر څو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول شي.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي. د هغوی دپاره دلته تاسې کومې برنامې لرئ د هغوی د ښه ژوند هیله؟
په خپله خوښه چې زموږ کوم هیوادوال له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کیږي. مثلا که زه مثال داسې در کوم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې تر څنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، تاسو هم کولای سئ د خپلو سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریکې کړئ. موږ په پوره امانت درته خبرو او تر مسؤلینو یې رسوو. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.